السلام علیکم د سحر و بجې شوې زه رضوان مراد د ازادي رادیو سحرنې خبری مجلې اوریدو ته ستاسو هر کله کوم نن شنبه د 1300 مریز کال د جدي یو لسم نیټه د 2011 میلادي کال د جنوري له لومړۍ نیټې سره برابر ده په دې هیله چې نوې کال د افغانستان او نړۍ لپاره د سولې او نیکمرغۍ کال وي د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه پیلو په دې نیم ساعت خبرونه کې اوري چې د ویکلیکس یو افشا شوی سند وایي ولسم شرکرزي د امریکا د فشار سره سره بیا هم د اوبو او برېښنا وزیر چې په فساد تورن شوی له وظیفې نه دی لرې کړی نور مهم رپورټونه هم درته لرو خو لومړی د مهمو خبرونو او رپورټونو لنډې سپام وکړئ د ویکلیکس وی پاڼې په یو افشا شوي سند کې ویل شوي ولسمشر حامد کرزي د امریکا د فشار سره سره بیا هم د اوبو برېښنا وزیر محمد اسماعیل له دندې نه دی لرې کړی د امریکا د کورنی امنیت مشر د درې ورځني سفر په لړ کې په افغانستان کې دا ټاکل شوی چې له خپلو ځواکونو او افغان مقاماتو سره وویني د قندار چارواکي وایي تېره ورځ په ژړۍ ولسوالۍ کې طالبانو دوو کورونو ته لاسي بمونه واچول چې له امله یو ماشوم ووژل شو او شپږ نور ملکی کسان ژوبل شو ناټو وایي په میدان وردګ کې له افغان ځواکونو سره په ګډو عملیاتو کې یو ماشوم او څو سخت دریځې وژل شوي دي ناټو وایي دا عملیات یې د طالبانو د یو قومندان د وژلو په هدف کړي دي د نړۍ په ګڼ شمېر سترو ښارونو کې لسګونو زره کسانو د اورلوبو او د خوښۍ په نورو مراسمو ترسره کولو سره د 2011 میلادي کال د پیل شېبې ولمانځلې په پا پاکستان کې تیره ورځ زرګونو کسانو مقدساتو ته سپکاوی چې په دې هیواد کې کفر وینه بلل کیږي په قانون کې د ممکنه بدلون پر ضد مظاهره وکړه په مصر او نایجیریا کې په کلیساو باندې په بمی حملو کې ګڼ شمېر کسان مړه او ژوبل شوي دي او استونیا ولسم هیواد دی چې د یورو پولي واحد په خپلولو سره په یوروزون کې شامل شوی دی تاسې له ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اورئ د ویکلیکس له لورې د یو افشا شوي سند له مخې د افغانستان ولسمشر د امریکا له فشار سره سره د اوبو او انرژۍ په وزیر درېدلی او له دې سره یې د هغه له لرې کولو مخالفت کړی چې په فساد او بې کفایتۍ تورن دی د ویکلیکس له لورې د افشا شوي سند اسوشیټ پریس خبري اژانس خپور کړی او په هغې کې ویل شوي چې د برېښنا د محصول ډېرې پیسې د دې پر ځای چې د دولت خزانې ته لاړې شي شخصي جیبونو ته ځي عصمت سروان د موضوع له تفصیل سره
د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور لمخي امریکایي چارواکو یو کال د مخه د افغانستان ولسمشر ته ویلي وو چې د اوبو او انرژي له وزارت په خوانی جګړه مار د بی کفایتۍ او فساد په خاطر لري کړی او کني خپل مرستي به بند کړي د پټو ډیپلوماټیکو سندونو لمخي کرزي د امریکا له دی غوښتنې سره مخالفت وکړ او د خو وزیر چې په خوایي شخصي وسلو غلرل او امریکایانو تر ټولو بد بال د داسې وزارت واګو ته دوام ورکړ چې د امریکا او حقې د متحدانو د 2 میلیارډ ډالرو په ارزش پروژو باندې کنټرول لري د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوه لیک کې ویکیلیکس په ورستیو کې افشا کړی ویل شوی چې کرزی په 2009 کې لبیا غوړه کې د ورسته خپل کابینه اعلان کړ او په هغه کې د اسماعیل خان نوم مشودل چې امریکایي چارواکي د فساد په شان مسایلو په باب د افغانستان پر ولسمشر د فشار راوړلو په برخه کې څومره لږ نفوذ لري اسوسییټډ پریس خبري اژانس د ویکلیکس له لوري د افشا شویو سندونو له مخې وایي د 2009 کال په دسمبر کې د دغه پخوانی جګړه مار پر سر له جنجال سره سره له افغانستان سره د امریکا مرستو دوام وکړ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د امریکا د سفیر کارل اکنبيري له لوري په لیکل شوی سند کې ویل شوی چې د لکرزي وغوښتل چې اسماعیل خان د اوبو او انرژي له وزارت لري کړی په دې سند کې چې د اکنبيري په نوم د 2009 کال د دسمبر په 19 لیکل شوی اسماعیل خان د کرزي تر ټولو بد انتخاب ګڼل شوی او ویل شوی چې دغه پخوانی جګړه مار د اوبو او انرژي په وزارت کې په فساد او بې کفایتۍ مشهور دی په یو راپور کې ویل شوی چې حتی کرزي له دې پټکي سره سره چې امریکا به خپل مرستې ودروي د اسماعیل خان پر ځای د بل چا له ټاکلو سره مخالفت وکړ په سند کې همداراز ویل شوی زموږ له بیا مستقیمو غوښتنو سره سره کرزی له اسماعیل خان تیر نشو اسماعیل خان له اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره په یوه لنډه برخه کې د پښتنې ته زغر ځواب ونه وایي چې آیا د اوبو او انرژي په وزارت کې شخصي ګټې لري، خو وی ویل چې د ده په وزارت کې په پراخه پیمانه فساد او ستونزه نشته. اسماعیل خان همداراز وویل چې د اوبو او انرژي له وزارت پیسې نه دي ورکې شوي، بلکې ټول عواید بانک ته تللي. ده ده هم وویل چې د خپل وزارت او ځان په باب له کوم شکایت خبر نه دی، خو که شکایت وي هم ده ته چا نه دی رسولی. د امریکا متحده ایالاتونو په افغانستان کې د اوبو او انرژي د نویو پروژو لپاره په سلګونو میلیون ډالر لګولي، څو د اوبو او انرژي وزارت د انرژي له محصوله په لسګونو میلیون ډالر عاید ترلاسه کړي. خو د افغانستان د اوبو او انرژي د وزارت په اړه د امریکا له څیړنو سره سم هر کال د محصول لویه برخه ورکیږي او شخصي جیبونو ته لویږي.
د اسمت ساروان په ریپورت کې مو واوریدل چې ویکیلیکس وی پانې یو افشا شوی سند وایي چې ولسمشر کرزی د امریکا له مخالفت سره سره د اوبو او برېښنا وزیر محمد اسماعیل له خپلې وظیفې نه دی لرې کړې.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د امریکا د کورنی امنیت وزیره جنیت ناپولیتانو د یو درې ورځنی سفر په موخه پرون کابل ته ورسیده. میرمن ناپولیتانو با په افغانستان کې له ډیره امریکایي سرتیرو سره پر کتنه سربیره په کابل کې له افغان چارواکو سره د سیمې د امنیتی مسایلو په اړه خبرې وکړې. په دې اړه نور د نړیوالو خبري آژانسونو په حواله له احمد تکل څخه اورو.
د امریکا د کورنی امنیت وزیره جنیت ناپولیتانو د نوي عیسوي کال لپاره کېدو یو ورځ مخکې د جمعې په سهار کابل ته ورسیده او په پام کې دا چې درې ورځې به په افغانستان کې پاتې شي. په هغه خبر پانه کې چې د امریکا د کورنی امنیت د وزارت لخوا خبره شوه، ویل شوې دي چې میرمن ناپولیتانو به افغانستان ته د درې ورځني سفر په ترڅ کې له افغان چارواکو سره د سرحدي امنیت او د ګمرکي چارو په برخه کې له افغانستان سره د امریکا د مرستو په اړه خبرې وکړي او همدارس له امریکایي پوځي قومندانانو او ځواکونو سره به کتنې وکړي. د امریکا د کورنی امنیت د وزارت لخوا خبره شوې خبر پانه د میرمن ناپولیتانو له قول لیکي چې وایي د خپل مامورین له ځان سره افغانستان ته بيولي څو له افغان چارواکو سره د امنیت د ټینګولو په چاره کې مرسته وکړي. خبر پانه زیاتوي د امریکا د کورنی امنیت وزارت له څو کلونو را په دیخوا په افغانستان کې د امنیت د پراخولو په چاره کې د افغانستان له دولت سره مرستو ته دوام ورکړي. میرمن ناپولیتانو همداراز ویلی دی چې د امریکا د کورنی امنیت وزارت په تیرو 12 میاشتو کې د ولسمشر باراک اوباما د هغې پالیسۍ لمخې چې غواړي له پوځي هڅو سره په څنګ کې ملکی هلې ځلې پیاوړې کړي په افغانستان کې خپل فعالیتونه پراخ کړي. د امریکا د ملي امنیت وزیر کابل ته د رسیدو پر مهال وویل چې له دې سره په سفر کې د سرحدي امنیت او د ګمرکي چارو شپږ تنه ماهر کارکونکي هم ملګري وو څو د سرحدي کنټرول او ګمرکي چارو په برخه کې له افغانانو سره مرسته وکړي. د امریکا د ملي امنیت وزیر جنیت ناپولیتانو په پام کې لري چې د نوي کال په شپه په افغانستان کې له میشتو امریکایي سرتیرو سره په ګډه په دې مناسبت په جوړو شویو غونډو کې ګډون وکړي او د نوي کال مناسبت ورسره ونمانځي. د افغانستان له درې ورځني سفر وروسته به میرمن ناپولیتانو قطر ته، له هغه ځایه اسرائیل ته او وروسته به بلجیم ته ولاړ شي. په بلجیم کې به د خپل اروپایي سیالانو سره د هغو نړیوالو هڅو په اړه خبري وکړي چې د نړیوال هوایي چلند د لیکو د امنیت په مقصد پیل شوې دي.
د ازادي رادیو خبري مجله اوري.
د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې خلکو په اور لوبو او د خوخي په نور مراسمو سره د نوي میلادي کال د پیل شیبه ولمانځلې. په هانګ کانګ کې سلګونه زره کسان د وکټوريا بندرګا سره د لوړ ودانیو لچتونو څخه د اور لوبي د ترسره کېدو د سیل لپاره راټول شول. بلخو د استرالیا په سیدنی ښار کې لدین مخ کې شاوخوا یو نیم میلیون کسانو هغه اور لوبه وکتل چې د چارواکو په نه په نړۍ کې بې ساري ده. د لندن د بګ بن او د پاریس د ایفل برج شاوخوا هم ګڼ شمېر کسان راټول شول او د 2011 میلادي کال پیلې ولمانځه. د نوي کال د پیل په مناسبت ولس ته په خپله وینا کې د روسیې ولسمشر دیمیتری میدودیف د یو پیاوړې پرانستې او دوستانه روسیې د جوړېدو ژمنه وکړه. د کاتولیک مسیحیانو مذهبي مشر بیا د 2011 کال روسي ساعتونه په دعاګانو او د بېوزلو او نادارو خلکو په اندېښنو سره تېر کړه. ټاکل شوی چې د نیویارک په ټایمز څلور لارې کې هم شاوخوا 1 میلیون کسان د نوي میلادي کال د پیل مراسمو لپاره راټول شي، خو په میانمار کې بیا د دغه هیواد پوځي مقاماتو د نوي کال په مناسبت د هر ډول اورلوبه په اړه خبرداری ورکړی او ویلي دي چې هر چا که آتشبازي وکړه نو سخت چلند به ورسره وشي. لکه څنګه چې واورېدل، نن د 2011 عیسوي کال لومړۍ ورځ ده. د دې په ترڅ کې چې یو وار بیا دا کال درته بختور او له کامیابیو ډک غواړو، تیر کال ته یو نظر کوو. 2011 کال څرنګه کالو؟ ممکن هر څوک بیل بیل نظر ولري، چاته به دا کال بختور وو، چاته به خی ښه نه و. خو په مجموع کې 2011 کال د افغانستان او افغانانو لپاره څرنګه کالو؟ دا موضوع عصمت ساروان د سیاسي چارو له کارپوه استاد نجیب الله منلی سره شریکه کړې ده.
ستاسو په نظر 2011 کال د افغانستان لپاره څرنګه یو کالو؟
په مجموع کې 2011 کال د افغانستان لپاره یو ډېر مثبت کال و. ستونزې پکې وې، مګر هغه بدلونونه چې په دې کال کې راغلي دي، داسې ویلی شو چې په دې وروستۍ لسیزه کې د عطف ټکر تشکیلوي، ځکه چې په دغه کال کې د افغانستان په سیاستونو باندې او د نړۍ په سیاستونو باندې افغانستان په اړه نفر غورنه وشول، نوې ستراتیژۍ طرحه شولې او نوې لارې طرحه شولې.
لیکن د ملګرو ملتونو وروستي راپور هم وښودله چې په دې کال کې تیرو نهو کلونو کې تر ټولو زیات ملکیان ووژل شول. همدغه راز دا کال د جنگ له نظره هم ډېر خونړی کال و.
د جنگ له نظره خونړی کال و، ملکیان پکې ډېر ووژل شول، مګر څه کال د تیر کال په نسبت د ملکیانو هغه فیصدي چې د ائتلاف د ځواکونو لخوا وژل شوي ټیټه شوې ده. همدغه راز، مګر د دې تر څنګه د هېواد د سیاست په سطحه باندې د لندن کنفرانس، ورپسې د کابل کنفرانس، د پارلماني ټاکنې که څه هم ستونزمنې دی، مګر دا یو مهم پړاو و. او په افغانستان کې د اقتصادي ستراتیژیو طبیعه کتنه، د معدنو په برخه کې د افغانستان تحرک، دا مجموعاً هغه څه دي چې په ویروس کې د افغانستان په
په داسې حال کې چې ناټو ادعا کوي چې د افغانستان په یو شمېر جنوبي ولایتونو کې پرمختګ کړی دی او امنیت یې هلته ښه کړی دی، لیکن له بلې خوا د افغانستان ډېرو سیمو ته ناامني خپره شوې ده. تاسې له امنیتي نظره دا کال څنګه ګڼئ؟
د امنیتي نظره دا کال د تېرو کالو په نسبت ښه نه و، مګر د امنیت باره کې باید سره یو بل هم او هغه دا ده چې ناامني مونږ څنګه ارزو. که چیرې ناامني داسې وارزو چې تلفات پیدا کېږي او خصوصا عسکري قواو ته، امنیتي قواو ته پیښې واقع کېږي، نو پرته له شکه چې ناامني زیاته شوې ده. مګر که ناامني مونږ داسې وارزو چې د خلکو په عادي ژوند باندې څومره اغېزه چې زه فکر کوم چې نامنی د پخوا په نسبت نه ده زیاته شوې.
د عامو افغانانو لپاره دا کال څنګه وای؟ د دوی په ژوند کې څه بهتري راغلې ده؟
د عامو افغانانو لپاره په افغانستان کې تجارت پراختیا او د رغونې ځینې کارونه شوي دي. فکر کوم چې په اوسط ډول باندې د افغانانو په ژوند کې بهتري راغلې ده. البته په افغانستان کې اوس تر ټولو غټه ستونزه د کلونیز عدالت ستونزه ده چې مساوات نشته. یو شمېر خلک ډېر غریب دي، ډېر خوار دي، په سلو کې 50 د فقر تر خط لاندې ژوند کوي، مګر په تن کې بیا یو شمېر داسې خلک شته چې هغوی ډېر شتمن شوي دي. په افغانستان کې د خلکو د افغانستان بانکونو کې د خلکو امانتي پیسې چې پرتې دي 3 میلیارډ ډالر ته رسېږي، چې که چیرې دا موږ اوسط یې واخلو نو د هر افغان وګړي لپاره 1000 ډالر راځي.
ښاغلی منلی د 2010 کال پرمختیاو ته خوشبینه وویل چې په مجموع کې دا کال له دې سره سره چې جګړه پکې توده شوې د افغانستان لپاره په نسبي ډول ښه و. دا چې په اقتصادي او سیاسي نظره د 2010 کال په باب څه نظرونه نور شته دی، په دې اړه درته د لنډو خبرونو نه وروسته د یو بل کارپوه نظر هم وړاندې کوو.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي راډیو کې.
د ویکلیکس ویبپاڼې په یو افشا شوي سند کې ویل شوي ولسمشر حامد کرزي د امریکا د فشار سره سره بیا هم د اوبو او برېښنا وزیر محمد اسماعیل له دندې نه دی لرې کړی. د امریکا د کورنی امنیت مشره د درې ورځني سفر په لړ کې په افغانستان کې د ټاکل شوي چې له خپلو ځواکونو او افغان مقاماتو سره وویني. د قندار چارواکي وایي تېره ورځ په ژړې ولسوالۍ کې طالبانو دوه کورونو ته لاسي بمونه واچول چې له امله یو ماشوم ووژل شو او شپږ نور ملکي کسان ژوبل شوي دي. دا نړۍ په ګڼ شمېر سترو ښارونو کې لسګونو زره کسانو د اورلوبو او د خوښۍ په مختلفو مراسمو ترسره کولو سره د 2011 میلادي کال د پیل شېبې ولمانځلې. په پاکستان کې تیره ورځ زرګونو کسانو مقدساتو د سپکاوي چې په دې هیواد کې کفر وینه بلل کیږي په قانون کې د ممکنه بدلون پر ضد مظاهرې وکړې او په مصر او نایجیریا کې په کلیساو باندې په بمی حملو کې ګڼ شمېر کسان مړه او ژوبل شوي دي. د دې بریدونو مسؤلیت تر اوسه پورې چا پر غاړه نه اخیستی. دا چې 2010 میلادي کال په نړۍ او افغانستان لپاره د اقتصادي او سیاسي نظره څه ډول یو کال و، راځي چې په دې باب د پاریس کې د نړیوالو چارو د کارپو پروفیسر ډاکټر اکبر وردګ نظر واورو.
زه فکر کوم چې دا کال د ځینې ملحوظاتو له مخې نه یو ډېر بحراني کال و چې ما په نظر باندې په نړیواله کچه تر ټولو مهم پېښه چې وشوه د اروپایي ځینې هېوادونو اقتصادي او مالي او پولي بحران و چې په غونډله کې مخکې شو چې د یونان او د آیرلند بحرانونو ته توجه وکړو. که چېرته سړی په سطحي نظر ورته ګوري ښایي چې دا دوه واړه هېوادونه دي، نو داسې فکر ورته پیدا کېږي چې دا بحرانونه به په نړیواله کچه څه اهمیت ولري. مګر که سړی لږ عمیق تحلیل وکړي دا ډول بحرانونه نورو هېوادونو ته هم سر رعایت کولی شي او کېدای شي چې جهاني مالي سیستم مخصوصا پولي سیستم ته یو ډېره صدمه ورسوي او یو لوی بحران رامنځته کړي چې عواقب یې ډېر وحیم.
په سیاسي برخه کې دا کال څرنګه و؟
په دې کې خو شک نشته چې د برلین د دیوال د نړېدل نه وروسته هغه تضاد چې د دوو مختلفو قطبونو په منځ کې په جهاني سویه موجود و ورو ورو کمزوری کېږي. مګر اوس د دې هېوادونو خلک او چارواکي دې ته متوجه شوي دي چې د دوی لپاره سم د لاسه لویه خطره د مقابل قطب عسکري او نظامي لوی قوتونه نه دي، بلکې محلي بحرانونه او په تېره تېره تروریزم دی. نو له دې لامله زه فکر کوم چې د دوی دواړو لویو قوتونو اهداف ورو ورو سره نږدې کېږي او یو ګډ دښمن چې هغه تروریزم او محلي بحرانونه دي د سره د مخامخ کېدو لپاره په ګډه سره د کار کولو ته آماده شوي دي.
2010 میلادي کال د اقتصادي او سیاسي پلوه یو لړ ستونزې درلودې او یو لړ مشکلات یې پرولې دي. په پاریس کې مو د نړیوالو چارو کارپو پروفیسر ډاکټر اکبر وردګ نظر په دې اړه وورید.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورید. ازادي راډیو خبرونه چې د سهار لونه د ماخام تر پورې دوام کوي په ټول افغانستان او ټول سیمه کې په منځنۍ صفه 1290 باندې اوریدل شي. یو افغان ډاکټر چې د 2010 کال د نړۍ د غوره متخصص ډاکټر لقب یې ګټلی وایي چې د طبابت په برخه کې ګڼ نوښتونه کړي دي. ډاکټر سید نصیر احمد په هالند کې اوسي او په وروستیو کې د انګلستان د کیمبریج د بایوګرافي نړیوال څېړنیز مرکز له لوري د نړۍ د غوره متخصص ډاکټر په لقب وویاړل شوی دی. د کیمبریج د بایوګرافي نړیوال څېړنیز مرکز د زرهاو ډاکټرانو، انجینرانو او سیاستپوهانو د ژوند لیکونو څېړنه ترسره کوي او د هغوی په اړه ټول پوښتنې کوي چې بیا د کال غوره متخصص شخصیت ټاکي. د دې څېړنو پر بنسټ دا افغان ډاکټر د 2010 میلادي کال د نړۍ غوره متخصص شخصیت نومول شوی دی. اسمت سروان له ډاکټر نصیر احمد سره غږیدلی او لومړی ترې د خپلو علمي کارونو او څېړنو په باب معلومات غوښتي.
زما د طبابت سلسله لږ څه وخت ده، دوی پر ما یو وخت په روسیه کې تحصیل کړی و. په هغو وخت کې مې د درکې د غدې په اړه باندې څېړنې کولې چې په هغو کې ما دوه نوښتونه رامنځته کړي وو، چې یو جراحي تخنیک د غدې د جراحي دی د درکې د غدې، او بل موږ ډیفرنشل دیاګنوستیک ورته وایو چې په هغو کې د تشخیص په اړه باندې چې تور رقم سرطان او غیر سرطاني ناروغۍ د درکې د غدې هغه شي سره توپیر شي، چې په هغو کې موږ یو بیوشیمیک نوی تخنیک رامنځته کړی وو. نو دا تقریبا لس کاله مخکې چې په هغو اساس باندې کېدلی سړی پوه شي چې آیا دا عادي جاغور دی که د اوتوایمونتوایډیت یا التهابي ناروغي د غدې ده، او بل سرطان دی چې په دواړه باندې مې هلته څېړنې کړې وې. نو په هالند کې ما په خپل کار کې بعضې نوښتونه په واسکولر سرجري یا د رګونو په جراحي کې رامنځته کړي دي، چې یو د بلجیم یو ډېر مشهور جراح دی چې پر اوسه کال د دسمبر په میاشت کې مړ شو. هغو یو نوی تخنیک چې د په نامه دی د نیفلشتین په نامه باندې یادیږي، نو هغه مغه دسمبر د 2009 کې تغییر ورکړل، یو نوی طریقه مې د رګونو په برخه کې رامنځته کړله. د دواړو پښو نه دوه رګونه اخیستل، ما د یوې پښې نه دوه رګونه واخیستل، دواړه په شکل د بیفورکیشن په حساب د هغه ورته وي د پرتاګه په شکل باندې جوړیږي، چې د اوردانه باید دواړو پښو ته رګونه ور واچول شي تر څو چې پښې له منځه لاړ نه شي، د کوم خونې له درکه چې وینه ور ورسېږي. دغسې نوښتونه دي. او په زمندو کې ینګ منل واسکولر ریکنسترکشن په نامه باندې یو بل عملیات و چې هغه ما یو څو میاشتې مخکې هغه کړلو، چې په حساب د ینګ منل د هغه نه ښکته له نامه نه ښکته دلته رګونه دي چې په التهابي وختو کې کېدلی شي له بل پروسس یا له مصنوعي رګونو نه استفاده نه شي کېدلی، مجبور خپله د بدن د رګونو کوم نوی رګ ورته جوړ کړي.
تاسو لیکنې په کومه ژبه کوئ؟
هغه لیکنې چې بهرنیو ژورنالو ته ځي هغه په انګلیسي ژبه لیکل کېږي، او هغه شیان چې دلته په هالند کې خپرېږي په هالندي مجلو کې هغه په هالندي لیکل کېږي. او لیکمه یې مخکې چې په روسیه کې ومه تقریبا شل لیکنې مې د طب په برخه کې هم د درکې د جراحي په برخه کې په روسي ژبه لیکلې وې.
په خپله ژبه به هم کله چای لیکلي دي او که نه؟
په پښتو ژبه باندې هم لیکنه کوم، په دري باندې مې دومره ډېرې نه دي کړې، خو په هغو کې هم بعضې لیکنې او آثار لرمه. په زمن کې زما علاقه له پښتو سره لږ څه ډېره ده نسبت په دې چې زه خدا تاثیر په خپله سړي ته یو مسیر ورکوي. نو د هالندي پښتو ژبې ګرامر مې هم ولیکلو د افغانانو دپاره.
د ډاکټر سید نصیر احمد څرګندونې مو واورېدلې. ډاکټر سید نصیر احمد په هالند کې اوسي او په وروستیو کې د انګلستان د کیمبریج د بیوګرافي نړیوال څېړنیز مرکز لرورې د نړۍ د غوره متخصص ډاکټر په لقب ویاړل شوی دی.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ، او اوس هم د سیمې او نړۍ څو مهمو خبرونو ته پام وکړئ. د پاکستان په مختلفو سیمو کې تیر ورځ د کفر ویلو په قانون کې د ممکنه بدلون پر ضد زرګونو کسانو لاریونونه ترسره کړه. د دغو مظاهرو او لاریونونو له امله کاروبار او عامه ترانسپورت په ټپه درېدلی. په کراچۍ ښار کې پولیسو د مظاهره چیانو د تیتو پر کولو لپاره له اوښکې بهونکي ګاز کار واخیست، او مظاهره چیانو بیا پولیس په ډبرو وویشتل. په پاکستان کې مقدساتو ته د سپکاوي یا کفر ویلو سزا اعدام ده، که څه هم چې تر اوسه پورې په پاکستان کې د دې قانون له مخې محکوم شوي کسان نه دي اعدام شوي، خو زیاتره بیا د خلکو لخوا پرته له کومې محاکمې وژل شوي دي. د مصر په ساحلي ښار سکندریه کې د مسیحیانو له یوې کلیسا نه بهر یو موټر بم چاودنه شوې ده. لومړنیو رپورټونو کې ویل کېږي چې په دې چاودنه کې درې تنه مړه او نور ژوبل شوي دي. عیني شاهدانو ویلي چاودنه د قدسین په نامه کلیسا ته نږدې شوې. مصري مقاماتو اسوسییټ پریس اژانس ته ویلي چې له پیښې وروسته یو شمېر غوسه عبادت کوونکو له پولیسو سره شخړه هم وکړه. د نایجیریا په پایتخت ابوجا کې په کلیساو یو مارکیټ باندې بمی بریدونه شوې دي. په دغو چاودنو کې د یو لسو نیولې تر دیرشو کسانو د وشل کېدو او ټپي کېدو رپورټونه خپاره شوې دي. د نوي کال د پیل په درشل کې دا بمی حمله وروسته له هغې شوې چې د دې هیواد په جوس نومي ښار ګوټي کې د کرسمس پر مهال لږ تر لږه اتیا تنه ووژل شول. په نایجیریا کې له تېرو څو کلونو راهیسې د مسلمانانو او مسیحیانو ترمنځ شخړې او تاوتریخوالی زیات شوی دی. استونیا د یورو پولی واحد په خپلولو سره ولسم هیواد دی چې په یوروزون کې شامل شوی دی. تیره شپه د دغه وړو کې بالتیک هیواد وګړو خپل پخوانی پیسې کرون په یورو بدل کړي. استونیا په داسې وخت کې په یوروزون کې شامل شوی دی چې د یورو د راتلونکي په اړه یو لړ پوښتنې راپورته شوې دي. د یونان، هسپانیا، پرتګال او آیرلینډ د پورونو د مسئلې له امله یورو له ستونزو سره مخامخ شوی دی.
د اوونه تر اوو او ورځې په اونۍ کې
تاسو کولی شئ چې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه وروستي او مهم رپورټونه په زړه پورې مطالب او د غراز نور 19 پروګرامونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو .com یا .org باندې هم واورئ او همې ولولئ. او اوس هم له جانقا الکوزي څخه ورو چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان د تازه پیښو او حالاتو په اړه څه ډول تبصرې خبرې کړې دي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې په هلمند ولایت کې د سړک د غاړې د وروستۍ بمی چاودنې په اړه چې ښځې او ماشومان هم پکې وژل شوي یوه مقاله لیکلې او په یوه برخه کې راغلي. په تیرو وختونو کې هم د مخالفانو او نړیوالو ځواکونو په حملو او بمی چاودنو کې ملکي خلک وژل شوي، خو دا ځلې غبرګون سخت و. ورځپاڼه لیکي د افغانستان حکومت او ائتلافي ځواکونو د هلمند ولایت کې دا وروستۍ حمله په سختو الفاظو غندلې او دای د بیګناه افغانانو پر ضد یو جنایت بللی دی. له بلې خوا طالبانو ویلي د هلمند ولایت حمله دوی نه ده کړې او د دوی په وینا طالبان ملکي خلکو ته د زیان رسولو اراده نه لري. نیویارک ټایمز ورځپاڼه زیاتوي طالبانو دا هم ویلي دا چې په ځان وژونکو حملو کې بیګناه خلک وژل کیږي هغه جلا مسله ده. ورځپاڼه پوښتنه کوي آیا د هلمند ولایت د بمی چاودنې او د هغو کسانو د وینو رنګ فرق لري چې په نورو تروریستي حملو کې وژل کیږي. نیویارک ټایمز د افغان چارواکو او پولیسي جرګې کې د هلمند ولایت د استازو په حواله لیکي که څه هم چې طالبان وایي د هلمند ولایت په بمی چاودنه کې لاس نه درلود، خو د افغانستان په جنوب کې د سړک د غاړې اکثره ماینونه طالبان خښوي او عام خلک یې قرباني کیږي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یو بل مضمون کې د هغو امریکایي عسکرو د کورنیو حال احوال بیان کړی چې په افغانستان کې د جګړو جبهو ته استول شوي دي. ورځپاڼه لیکي د زیات شمیر عسکرو مېرمنې او اولادونه یې دا تمه نه لري چې مړونه او پلرونه دي ژوندي بیرته وطن ته راستانه شي. ورځپاڼه زیاتوي زیات شمیر ځوانو او تنکیو عسکرو تازه ودونه کړي او بیا افغانستان ته د جګړې لپاره استول شوي دي. حتی د ځینو په غیاب کې اولادونه هم زیږېدلي دي. ورځپاڼې په جګړو کې له ګډون وروسته د ځینو عسکرو ژوند هم تشریح کړی او لیکي جګړو په عسکرو اغیز کړی، یو شمیر مایوب شوي او تر روحي فشارونو لاندې ژوند کوي. نیویارک ټایمز لیکي یو شمیر امریکایي عسکر چې روغ رمټ وطن ته راستانه شوي د جګړو ترخې خاطرې په ذهن کې ګرځي او هغه صحنې ورپه زړه کیږي چې خپل ملګري او یا افغان دوستان یې په څنګ کې د دښمن په ګولیو لګېدلي او وژل شوي دي. ورځپاڼه لیکي د افغانستان په جګړو کې ښکېل زیات شمېر امریکایي عسکر چې وطن ته ستنېږي ممکن د ژوند تر پایه د جګړو ترخې خاطرې له مغزو ونه وځي او د افغانستان جګړه به د دوی او کورنیو لپاره د یوې بیرونکې بلا په څیر پاته وي.
تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو افتخاري خبريال اوسئ. موږ د خپلې سیمې له حاله خبر کړئ. دا د اتصالات مشترکین کولی شي چې سربیره پر اس ام اس په زړه پورې عکسونه او ویډیوګانې او د خپلې سیمې ښکلي تصویرونه د موبایل ټلیفون له لارې هم ازادي راډیو ته ولیږي. که تاسو د اتصالات مشترکې یې په ډېر اسانۍ کولی شئ خپل عکسونه او ویډیوګانې د موبایل ټلیفون له لارې په 0855599643 شمیرې باندې ازادي راډیو ته واستوئ. ستاسو ټلیفون باید له انټرنیټ سره وصل وي او د عکسونو او ویډیوګانو سایز له 1500 کیلو بایټو څخه زیات نه وي. عکسونه او ویډیوګانې د ازادي راډیو په ویبپاڼه ازادي راډیو .org کې خبريږي او ازادي راډیو تر ټولو خوته جایزه ورکوي.
تاسیل آزادی رادیو څخه سهارنې خبری مجله او قندار ولایت څخه رویا پخپل یو پیغام کې وی چې په قندهار کې هغه وخت برېښناوي کله چې ولسمشر کرزی د ولایت ته سفر کوي او کله چې حامد کرزی له سفر ستنیږي نو برېښنا هم له حامد کرزی سره بیرته له قندهاره ځي. په دې اړه په راتلونکو خپرونو کې د نورو اورېدونکو پیغامونه هم درته لرو. خو اوس اوه نیمې بجې کېدونکې دي. د دوهمې خبري مجلې د وړاندې کولو لپاره مصطفی صدیقي له تاسو سره دی.
تشکر رضوان مراد از خود. سلام و خوش آمدید. هفت و نیم صبح وقت کابل است. رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 اف ام 100.5 میشنوید. امروز شنبه است که برابر می شود با 11 ماه جدی سال 1389 هجری شمسی و اول ماه جنوری سال 2011، یعنی سال 9 میلادی. من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما حالا با تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در این مجموعه خبری 30 دقیقه‌ای با شماییم. همین لحظه که با شما صحبت میکنم، میلیون ها نفر در سرتاسر جهان سال 9 میلادی را جشن گرفتند. از استرالیا گرفته تا به امریکا و اروپا و سرانجام آسیا، مردم سرور و شادمانی میکنند و تا ساعت قبل هم صدای آتشبازی های رنگارنگ در شهر پراگ به گوش می رسید. تا دقایق دیگر بیشتر در این مورد خواهید شنید. حالا یک جا با شما، این هم سرخط تازه ترین ها. در یک سند نشر شده توسط صفحه اینترنتی ویکیلیکس آمده است که مقام های آمریکایی در سال 2009 میلادی از رئیس جمهور کرزی خواسته بودند تا اسماعیل خان را از کابینه‌اش دور کند. مقام های افغان در کندهار میگویند طالبان مسلح در ولسوالی ژیری در دو خانه بمب دستی پرتاب کردند که در این حادثه یک کودک کشته و 6 غیر نظامی دیگر زخمی شدند. سخنگوی والی گفت که زخمی ها به شفاخانه منتقل شدند. بر اساس گزارش رسانه های ایتالیایی، یک عسکر این کشور دیروز جمعه در ولایت فراه در حمله طالبان کشته شد. این عسکر مشغول پیره در ولسوالی گلستان بود که هدف تیر اندازی قرار گرفت. یک دکتر افغان از سوی انستیتیوت تحقیقاتی کمبریج بریتانیا به حیث پیشگامترین متخصص طب سال 2010 میلادی برگزیده شد. با او مصاحبه کرده ایم.
یکی از عملیات‌های بسیار مشهور یک جراح بلژیمیک به نام نیفرشتین یاد می شود. اما عملیات زور تغییر دادم.
بیشتر تا لحظات دیگر. مردم در سرتاسر جهان سال نو میلادی را با برپا کردن مراسم خاص تجلیل می کنند. در شهر سیدنی استرالیا تقریبا 1.5 میلیون نفر برای دیدن بزرگترین نمایش آتش بازی گرده هم آمدند. 3, 2, 1, یک موتر که در آن بم جابجا شده بود در بیرون از کلیسای در شهر الکساندریا در شمال مصر منفجر شد. گزارش های اولیه از کشته شدن 3 نفر و زخمی شدن 7 تن دیگر حکایت میکنند. این انفجار در شروع سال نو میلادی رخ داد. بعد دنبال گرد همایی ها در نقاط مختلف پاکستان در اعتراض به تغییرات احتمالی در مورد قوانین مربوط به توهین به مقدسات، دکان ها بسته شدند و رفت و آمد موترها هم متوقف گشتند. پلیس در شهر کراچی به خاطر پراگنده ساختن اعتراض کنندگان از گاز اشک‌آور استفاده کرد. و استونیا 7th کشور یوروزون است که با واحد پولی خودش کرون خداحافظی کرد و یورو را به حیث واحد پولی جدیدش برگزید. نیمه شب مردم در این کشور به مبادله کرون با نوت‌ها و سکه‌های یورو پرداختند. در پهلوی اینها مرور داریم بر مطبوعات جهان در مورد افغانستان، اما حالا این مجموعه خبری را با این تحول آغاز می‌کنیم. در یکی از اسناد نشر شده توسط صفحه اینترنتی ویکیلیکس آمده است که مقامات آمریکایی در سال 2009 از رئیس جمهور حامد کرزی خواسته بودند تا اسماعیل خان را از کابینه‌اش دور کند، اما حامد کرزی نه تنها او را از کابینه‌اش بیرون نکرد بلکه به حیث وزیر در وزارت گماشت که آمریکایی‌ها در آن پروژه‌هایی را به ارزش صدها میلیون دلار به اجرا گذاشتند. به نوشته خبرگزاری اسوسییتد پرس، حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان با این اقدامش خواست نشان بدهد که آمریکایی‌ها بر او نفوذ زیاده ندارند. همین گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس را امید مرزبان مرور می‌کند.
خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش داده است که مقامات آمریکایی یک سال پیش به رئیس جمهور افغانستان گفته بودند که اسماعیل خان وزیر انرژی و آب را از کابینه‌اش دور سازد، در غیر آن واشنگتن کمک‌هایش با افغانستان را قطع خواهد کرد. بر اساس اسناد محرمانه دیپلماتیکی که نشر شده، کرزی در برابر این خواسته آمریکایی‌ها مخالفت کرد و اسماعیل خان را که آمریکایی‌ها را از همه بدتر می‌پنداشت به حیث وزیر در وزارت گماشت که پروژه‌های آمریکا به ارزش 2 میلیارد دلار آمریکایی در آن در حال اجراند. در اسنادی که توسط صفحه اینترنتی ویکی‌لیکس افشا شده آمده است که رئیس جمهور کرزی با گماشتن اسماعیل خان به حیث وزیر آب و برق خواست نشان دهد که تا چه حد آمریکایی‌ها بالای وی نمی‌توانند نفوذ داشته باشند. خبرگزاری اسوسییتد پرس با اتکا بر اسناد افشا شده توسط ویکی‌لیکس گزارش می‌دهد که با وجود به میان آمدن این اختلافات میان کرزی و واشنگتن در سال 2009 آمریکا به کمک‌هایش با افغانستان ادامه داد. با اساس این گزارش اسوسییتد پرس، کارلایکن بیری سفیر آمریکا در کابل از حامد کرزی خواست تا اسماعیل خان را در تشکیل کابینه اش جا ندهد. با گزارش اسوسییتد پرس در اسناد ویکی‌لیکس آمده است که آیکن بیری گفته است اسماعیل خان که یکی از جنگسالاران پیشین است، در فساد و بی‌کفایتی شهرت دارد. در گزارش گفته شده است که حامد کرزی با وجود تهدید آمریکا که کمک‌هایش را با افغانستان متوقف خواهد ساخت، اسماعیل خان را به حیث وزیر انرژی و آب مقرر کرد. در این حال اسماعیل خان در گفتگو شنود کوتاه با خبرگزاری اسوسییتد پرس از پاسخ دادن به این سوال که آیا با حضور در موقف وزارت سود شخصی دارد یا خیر انکار کرد، ولی گفت در وزارت برهبری وی فساد با پیمانه زیاد وجود ندارد. اسماعیل خان همچنان گفته است از وزارت انرژی و آب پول مفقود نشده، بلکه همه عواید این وزارت به وزارت مالیه داده شده است. اسماعیل خان همچنان گفته است او از شکایت هایی که در مورد وی و وزارتش وجود دارند خبر نیست و اگر چنین شکایتی وجود داشته باشد هم کسی به او در مورد آن چیزی نگفته است. ایالات متحده آمریکا پروژه هایی را به ارزش صدها میلیون دلار در بخش انرژی و آب به مصرف میرساند تا با استفاده از عواید این سکتور حکومت افغانستان بتواند پول به دست آورد، اما بر اساس تحقیقاتی که اداره های آمریکایی انجام دادند سالانه مقدار زیادی از این عواید ناپدید می شوند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
و لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما می رسد تا لحظات دیگر در همین مجموعه خبری فشرده تازه ترین خبرهای منطقه و جهان را خواهید شنید. اما حالا این مجموعه را با چند خبر از افغانستان دنبال میکنیم. مقام های افغان در کندهار میگویند طالبان مسلح در ولسوالی ژرای در دو خانه بم دستی پرتاب کردند که در این رویداد یک کودک کشته شد و شش فرد ملکی دیگر زخمی شدند. نیروهای افغان و بین المللی عملیات را در ژرای براه انداختند که هدف از آن پاکسازی این ولسوالی از حضور طالبان مسلح است. زلمه ایوبی سخنگوی والی کندهار گفت شش زخمی این رویداد که زنان و کودکان نیز شامل آنها اند به شفاخانه نیروهای ناتو منتقل شدند. به گفته ایوبی وضعیت صحی دو تن از آنها وخیم است. طالبان تا حال در رابطه با این رویداد چیز نگفتند. ناتو دیروز جمعه گفت چند جنگجوی مسلح و یک کودک در جریان عملیات مشترک در میدان وردک کشته شدند. بر اساس خبرنامه نشر شده از سوی ناتو، عملیات روز پنجشنبه به هدف دستگیری و یا از بین بردن یک مسئول لوجستیکی طالبان براه افتاد. به گفته ناتو پیش از آغاز عملیات از یک خانه بالای نیروهای بین المللی تیر اندازی شده بود. به اساس گزارش رسانه‌های ایتالیایی، یک سرباز این کشور دیروز جمعه در ولایت فراه در نتیجه حمله طالبان کشته شد. یک مقام دفتر لویدرستیز ایتالیا گفت این سرباز مشغول پیره در پایگاه سربازان ایتالیایی در ولسوالی گلستان ولایت فراه بود که هدف تیراندازی طالبان قرار گرفت. شبکه تلویزیونی TJ24 ایتالیا گزارش داد که با کشته شدن این سرباز، نیروهای ایتالیایی تصمیم گرفتند تا مراسم تجلیل سال نو را برگزار نکنند. وزیر خارجه ایتالیا فرانکو فراتینی گفت بهترین راه یاد بود از این سربازان است تا به تعهدات خود در افغانستان پا پابند باشیم و در همین حال مسئولیت‌های امنیتی افغانستان را به خود نیروهای افغان بسپاریم. هفته پیش لوی دریستیز ایتالیا در یک سفر از قبل اعلام نشده وارد ولایت فرا شد تا با سربازان کشورش دیدار کند. ایتالیا در افغانستان 3000 سرباز دارد. رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 اف ام 100.5 مشنوی. تا لحظات دیگر مرور داریم بر مطبوعات جهان در مورد افغانستان. همونطور که پیشتر گفتیم، مردم در سرتاسر جهان سال نو میلادی را با برپا کردن مراسم خاص تجلیل میکنند. در شهر سیدنی استرالیا تقریبا 1.5 میلیون نفر برای دیدن بزرگترین نمایش آتش بازی گرد هم آمدند. سازمان دهندگان این نمایش آن را پر مصرف‌ترین نمایش از این نوع در جهان خواندند. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 مردم در نیوزیلند، چین، ژاپن، کره جنوبی و دیگر جاها برای جشن نیمه شب آمادگی گرفتند. اما در میانمار حکومت نظامی این کشور آتش بازی را ممنوع اعلان کرد و هشدار داد که با کسانی که آتش بازی کنند اقدام جدی صورت خواهد گرفت. خب همونطور که در جریان هستین، امروز وارد سال 2011 میلادی شدیم و سال 2010 با همه فراز و نشیب‌هایش به پایان رسید. در جریان پارسال تصامیم سرنوشت ساز درباره افغانستان گرفته شدند و رویدادهای سرنوشت ساز هم در این کشور رخ دادند. امید مرزبان در مصاحبه با نجیب محمود، استاد در پوهنزه حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل، نظر او را درباره رویدادهای عمده سال 2010 میلادی در افغانستان پرسیده است. حالا با هم میشنویم.
سال 2010 هم سال پر از تحولات و پر از کشمکش ها در افغانستان بود و بدون شک جنگ به عنوان یکی از موصلات حساسی در امنیت و اقتصاد افغانستان تهدید بزرگی به شمار می رفت و در نقاط مختلف افغانستان جنگ های بسیار شدید میان نیروهای ائتلاف فدرات افغانستان از یک طرف و طالبان صورت گرفت که بعد هم باعث کشتار بیش از حد نظامی ها و هم تلفات غیر نظامی ها را با خود به همراه داشت. مسئله عمده دیگه ای که تا هنوز هم کشمکش های از به سال 2011 را پیدا می کنه مسئله انتخابات است. انتخابات پارلمانی با چالش ها، مشکلات و جلبست های زیاده همراه بود. انتخاباتی که فکر می کنم استثناء انتخابات در سطح جهان است که تا حال نتایج واقعی از او بخور مردم داده نشده و پارلمان هنوز نتانسته کار خود شروع بکنه. بحث مهمتر از او ایجاد شورای صلح است که با کمک و همکاری دولت افغانستان، جامعه بین المللی و سران مجاهدین شکل گرفت. این شورا توقعش این بود که بیشتر و بیشتر بتانه امید را که تیم رهبری حاکم در دل داشتن تا بتانند از طریق ایجاد شورا تفاهم نزدیکی را با گروه های میانه روی طالبان ایجاد بکنند و دولت پاکستان هم قناعت بتن که صلح افغانستان صلح پاکستان است. در یک سطح بسیار بالا با تبلیغات بسیار جدی آغاز به کار کرد. اما هکنون که مدت زیادی از تأسیس شورا میشن تا حال هیچ نوع امید برای این که طالبان از طریق شورا بتونن کار خودشان را شروع بکنن وجود نداره. مسئله حساسی مسئله فقر است. انوز هم در سال 2010 دولت نتانسته که زمینه های بزرگ و کلان از شغل، از کار و از انکشاف اقتصادی مردم با وجود بیارم.
در کل سال 2010 سال بوده که در جریان ازی سال از دستاورد بزرگ برای افغانستان یادآوری بکنیم، یعنی سال بوده که بتانیم را گام به پیش بخوان آدم.
خب البته ما یگانه امید را که میتونیم داشته باشیم او ایست که اگر در صورتی که به شکل اصلاح شدهش به مرحله اجرا گذاشته شود انتخابات هست که کمتر به کمک خارجی ها دایر شد و در این انتخابات بیشتر نقش افغان ها به عنوان طراحان و تطبیق کننده هانی برنامه زیاد مطرح بحث بود، گرچه که با انتقادات شدید مردم، کاندیدای ناراضی یا جامعه بین المللی همراه بود که این انتخابات توهم با تقلب است. اما گامی از برای افغانی ساختن تمام عرصه های انتخاباتی که خودش یک دستاورد بسیار بزرگ و اساسی بوده میتونه. مسئله بعدی مسئله هست که دولت افغانستان بر اساس توافقات کنفرانس لیسبون باید تا سال 2014 زمینه امنیت سازی مردم مساعد بسازن و انتقال قدرت و انتقال امنیت از نیروهای بین المللی به نیروهای افغان مساعد میشه که اساس در سال جاری گذاشته شد که این خود به خود نشان میده که دولت افغانستان در حقیقت مسئولیت پذیری بسیاری از بخش های نظامی کشور از سال 2010 به دست گرفت.
مصاحبه تلفنی بود با نجیب محمود، استاد پوهنزه حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل، در باره رویدادهای عمده سال 2010 میلادی در افغانستان. امروز وارد سال 2011 میلادی شدیم و سال 2010 با همه بلندی ها و پخشی هایش به پایان رسید. رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. حالا ساعت 7:45 دقیقه به وقت کابل است و در این قسمت از مجموعه خبری یک بار دیگر سرخط تازه ترین ها. در یک سند نشر شده توسط صفحه اینترنتی ویکیلیکس آمده که مقام های آمریکایی در سال 2009 میلادی از رئیس جمهور کرزی خواسته بودند تا اسماعیل خان را از کابینه‌اش دور کند. مقام های افغان در کندهار میگویند طالبان مسلح در ولسوالی ژرای در دو خانه بم دستی پرتاب کردند که در این حادثه یک کودک کشته و 6 غیر نظامی دیگر زخمی شدند. بر اساس گزارش رسانه‌های ایتالیایی یک عسکر این کشور دیروز جمعه در ولایت فرا در حمله طالبان کشته شد. مردم در سرتاسر جهان سال نو میلادی را با برپایی مراسم خاص تجلیل می‌کنند. در شهر سیدنی استرالیا تقریباً 1.5 میلیون نفر برای دیدن بزرگترین نمایش آتش بازی گرد هم آمدند. و یک موتر که در آن بم جابجا شده بود در بیرون از کلیسای در شهر الکساندریه در شمال مصر منفجر شد. گزارش های اولیه از کشته شدن 3 نفر و زخمی شدن 7 تن دیگر حکایت می کنند. این انفجار در شروع سال نو میلادی رخ داد. در پهلوی اینها تا لحظات دیگر مرور داریم بر مطبوعات جهان در مورد افغانستان با رادیو آزادی باشید. همچنان که گفتیم یک دکتر افغان از سوی انستیتوت تحقیقاتی کمبریج بریتانیا به حیث پیشگامترین متخصص طب سال 2010 میلادی در جهان برگزیده شد. تا لحظات دیگر مصاحبه داریم با دکتر نصیر احمد که اکنون در هلند زندگی میکند. اما حالا بیاین بشنویم که دهاقین ولایت بغلان میگویند که امسال در زمین‌هایشان پیاز کشت کرده و حاصلات خوبی برداشتند. در بازارهای افغانستان پیاز نسبت به سایر پیداوار قیمت خوبی دارد و دهقین از کشتان راضی هستند. تعدادی از آنها پیاز را بدیل خوبی برای کشت کوکنار می‌دانند. بشیر احمد غزالی رفته و با چند تن از دهقانان صحبت کرده، به این که در این قسمت از مجموعه خبری صدای چند تن از این دهقانا را با هم بشنویم.
نامم نورالله، باشنده این تالابرفک. یک جریب زمین ما پیاز کاریدیم 500 سیر پیاز گرفتیم و یک جریب دیگر گندم کاریدیم 70-80 سیر گندم بیشتر نگرفتیم. پیاز قیمتش 200، گندم 80 روپه 90 روپه. در گندم زیاف زحمت کشیدیم، قلبه کردیم، کود زدیم و دیگه او بوده و پیاز های زمان نکشن، اگه بیل میزنی یه پاش خلاص.
دندم بکنم در همین ملک ما سیر 15 سیر دیاف نمیکنم، یعنی 4 سیر شما سنجش کنید که سیر 15 سیر چند سیر گندم میشه؟ 20 سیر 4 سیر تخمه اگر پیاز بکنی 600 سیر 700 سیر پیاز میکنم. گندم این فیلان دیگه یک 80 رفعه است، پیاز 200 رفعه. گندم قربه و مالا و این دوی اسفار و سه اسفار بسیار با تکلیف بد داره، کود میتی و دیگه همی پارو میتی اینی گا پاس. او پیاز بگم یک دفر که پاشیدی با سیل استه کم قد بجا کم تر کود پاش میتی، اگر بخواد برید کود نمیدی. پیاز هم از تریاک پاس ما نیشه، یعنی 4 سیر تخمه که این 600 سیر پیاز کرد. این 600 سیر پیاز تو سنجیش کن که سیر 200 روپیه چی خب پول میشه. اما اگر تریاک بکنی 4 سیر تخمه 1 کیلو ابلو میگیری، 1 کیلو چی خب میشه؟
آه قیمتش باید 2.5 روپیه، تریاک قیمتش بالا باقی، تریاک کشتنش گناه است.
گناه
از گزارش ها و اخبار که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
برای تشکر از شما کریم از ولسوالی مالستان ولایت غزنی اسمس کرده و نوشته در مکاتب ما کتاب درسی وجود ندارد، از وزارت معارف خواسته که در این قسمت کاری بکنه. فاطمه از ولایت تخار ولسوالی شکمش خریه کولابی در اسمسش از وزارت صحت عامه افغانستان شکایت کرده که در این ولسوالی تقریبا 16 خریه موجود است، فقط یک کلینیک وجود داره و یک دکتر که به گفته فاطمه ادویه این کلینیک را به مردم میفروشه. از وزارت ساعت آمه خواسته که این مشکل را حل کنم. تشکر از کریم و فاطمه و همچنان دیگر مشترکین شرکت مخابراتی اتصالات که به ما اسمس فرستادنی. یادآور میشم که در برنامه های ساعت 8 و 9 چهارشنبه ها برنامه هفتگی اسمس 818 را خواهید شنید که طبعا در این برنامه اسمس های شما را میخوانیم و به گفته خودتان به گوش مسئولین پیام هایتان را میرسانیم. اما طور که پیشتر هم گفتیم، یک دکتر افغان از سوی انستیتوت تحقیقاتی کمبریج بریتانیا و حیث پیشگام ترین متخصص طب سال 2010 در جهان برگزیده شد. دکتر نصیر احمد اکنون در هالند زندگی میکند و در بخش جراحی ابتکارهای جالبه کرده. امید مرزبان در یک تماس تلفنی از خود دکتر نصیر احمد در این باره بیشتر پرسیده است.
بعد از تحصیل خود مصروف کار در بخش جراحی بودم و در عین حال در بخش علمی هم کار کردم که موضوع اساسی بخش علمی ما غده درقیه بود، که در بخش عملیات های غده درقیه دو نوآوری نور دو وقت به وجود آورده بودم که یکی از بخش تکنیکی جراحی جراحی غده درقیه می باشه و بخش دومش در قسمت تشخیص تفریقی می باشه که در بین سرطان های غده درقیه و جاغور که در بین مردم های اسلام مشهورتر است و همچنان امراض التهابی غده درقیه بود که به اساس از دکترای خودم در این بخش نشته کرده بودم و تقریبا 20 مقاله علمی در بخش جراحی درقیه نوشتیم و یکی از بروشورهای که شکل رهنمایی جراحی در بخش می باشه در بلاروسیا چاپ شده و جراحان از اون منطقه به اساس امی رهنمای جراحی ما کار میکنن و از سال 98 به طرف در مملکت نیدرلند و هالند استم که در اینجا در بخش جراحی رگ کار میکنم و که در این بخش هم بعض از نوآوری های را به وجود آوردیم. یکی از این نوآوری ها که در دسامبر سال 2009 بود، یک از عملیات های بسیار مشهور یک جراح بلژیمیک به نام نفرشتین یاد میشه، اما عملیات از او را تغییر دادم. اساس از اویی بود که از دو پای دو ورید بزرگ گرفته میشه و بین آورده و رک های شیریان های پای نصب میشه. دیگه ما تانستم که عملیات تغییر بتون و دو رگ تمام از یک پای بگیرم و مو عملیات تقریبا به یک شکل دیگه اجرا کنم که عملیات بسیار موفق بود و دیگه بخشم.
در مورد گذشته خود بگوین، تحصیلات خود از افغانستان شروع بکنین، چه وقت از افغانستان بیرون شدین و در افغانستان هم شما فرصت تحصیل در بخشای داشتین یا نی؟
ما از لیسه عبیبیه فارغ شدیم در افغانستان سال 1985. یک دوره کوتاهی را در اینستیتوت پلی‌تکنیک کابل درس خواندیم. بعد از او آمدیم به بلاروسیا در شهر ویتسک. از سال 95 دیگه میان 95 تا 96 زبان روسی را یاد گرفتم. بعد از او یک سال در بخش انجینری درس خواندم. باز او رشته خود را تبدیل کردم به طب رفتم و در سال 1993 از اینستیتوت طب پوهنتون ویتفز خاله به نام پوهنتون یاد میشه و وقت به نام انستیتوت بود فارغ شدم. باز در بخش جراحی عمومی تحصیلات خود را پیش بردم تا که تخصص خود را بخش جراحی گرفتم و تخصص خصوصی ما در بخش جراحی قسمت گردن بود. که اوج امی غده درقیا و غده سبلنگوال و پاراتایروید گلاند و این و از سال 98 به این طرف مملکت هلند مهاجر شدیم.
مصاحبه تلفنی بود با نصیر احمد، یک دکتر افغان که از سوی انستیتوت تحقیقاتی کمبریج بریتانیا به حیث پیشگامترین متخصص طب سال 2010 در جهان برگزیده شد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
این هم فشرده تازه ترین خبرها. بعد دنبال گرد همایی ها در نقاط مختلف پاکستان در اعتراض به تغییرات احتمالی در مورد قوانین مربوط به توهین به مقدسات، دکانها بسته شدند و رفت و آمد موترها هم متوقف گشتند. در شهر کراچی پلیس به خاطر پراکنده ساختن معترضان که به پلیس سنگ پرتاب میکردند از گاز اشکاور استفاده کرد. آنان در مورد لایحه اعتراض میکردند که قرار است قانون رسیدگی به توهین به اسلام را تعدیل کند. بر اساس قوانین فعلی پاکستان کسی که به دین اسلام توهین کند با سزای مرگ محکوم میشود. گروه های حقوق بشر میگویند که از این قانون معمولاً برای تعقیب قانونی اقلیت های مذهبی استفاده می شود. یک موتر که در آن بم جابجا شده بود در بیرون از کلیسای در شهر الکساندریا در شمال مصر منفجر شد. گزارش های اولیه از کشته شدن 3 نفر و زخمی شدن 7 تن دیگر حکایت می کنند. شاهدان عینی میگویند که انفجار در مقابل کلیسای القدیسین در شروع سال 90 میلادی رخ داد. گزارش ها از انفجار چندین بم در ابوجا مرکز نایجیریا حکایت می کنند. بر اساس این گزارش ها در حملاتی که در مراسم جشن سال نو رخ دادند یک بازار و یک کلیسا هدف قرار گرفتند. تعداد کشته شده ها بین 11 تا تقریبا 30 نفر گزارش شدند. و استونیا هفتمین کشور یوروزون است که با واحد پولی خودش کرون خداحافظی کرد و یورو را به حیث واحد پولی جدیدش برگزید. نیمه شب مردم در این کشور به مبادله کرون با نوت ها و سکه های یورو پرداختند. استونیا در حال به حوزه کشورهای یورو می پیوندد که واحد پول یورو با سرنوشت نامعلوم روبروست. این بود فشرده تازه ترین خبرها و حالا در این قسمت از مجموعه خبری سید سمیع عباس مرور دارد بر مطبوعات جهان در مورد افغانستان. همراه رادیو آزادی باشید.
روزنامه نیویورک تایمز در شماره اخیر خود با کشته شدن چندین نفر ملکی در انفجار ماین کنار سرک در ولایت هلمند که در بین آنها زنان و اطفال هم شامل بود اشاره نموده، مطلبی را به نشر رسانده است که در بخش آن می نویسد. در گذشته هم در حملات مختلف چی از سوی طالبان و چی هم از سوی قوای بین المللی افراد بیگناه کشته شدند، اما این بار عکس العمل نسبت به گذشته بیشتر می باشد. بنابراین روزنامه حکومت افغانستان و قوای ائتلاف این حمله را با شدیدترین الفاظ محکوم می کنند و آن را یک جنایت عمدی علیه مردم بیگناه می شمارند. و از سوی دیگر طالبان هم می گویند که آنها در این حمله دست ندارند و گویا هیچگاه نمی خواهند که به مردم غیر نظامی در افغانستان صدمه وارد شود. ولی بنابراین روزنامه طالبان این را هم می گویند که کشته شدن مردم ملکی در بعضی از عملیات های انتحاری آنها موضوع دیگر است. روزنامه می افزاید مگر رنگ خون این افراد بیگناه که در حملات تروریستی کشته می شوند با خون کسانی که در حادثه ماین ولایت هلمند کشته شدند فرق می کند؟ روزنامه از قول مقامات افغان و اعضای ولسی جرگه افغانستان از ولایت هلمند می نویسد که گفتند هرچند طالبان دست داشتن در این حادثه را رد می کنند، اما اکثر ماین هایی که در کنار سرک در جنوب افغانستان گذاشته می شود کار طالبان است که می خواهند راه های مواصلاتی را برای قوای خارجی خطرناک بسازند. اما قربانیان این ماین‌ها اکثراً موترهای حامل مردم عام می باشد. روزنامه نیویورک تایمز در یک مطلب دیگر خود زندگی خانواده‌های بعضی از اساکر آمریکایی را که در جنگ افغانستان اشتراک دارند ترسیم نموده می نویسد اکثر زنان و فرزندان این اساکر امید ندارند که شوهران و یا پدرانشان از افغانستان زنده برگردند. به نوشته روزنامه یک تعداد این اساکر جوانانی هستند که تازه ازدواج کرده و به صفوف جنگ در افغانستان همراه شدند و حتی اولادهایشان در وقت نبودن آنها به دنیا آمده است. روزنامه زندگی بعضی از این اساکر را بعد از برگشت از افغانستان هم شرح می‌دهد که جنگ بالای آنها چه تأثیر گذاشته است. عده‌ای هم مایوس شدند و تحت فشار روحی قرار دارند. یک شماری از این اساکر که سالم به وطن برگشتند خاطرات تلخ جنگ را به یاد می‌آورند که چگونه دوستان آنها و یا همتایان افغان آنها که در پهلوی آنها قرار داشت در نتیجه فیر دشمن و یا انفجار و پرتاب راکت کشته شدند. بنابراین روزنامه اکثریت اساکر آمریکایی که در افغانستان می‌جنگند و شماری هم که از افغانستان برگشتند شاید تا آخر عمر نتوانند خاطرات تلخ این جنگ را فراموش کنند و جنگ افغانستان مانند کابوس هولناک برای خود آنها و خانواده‌هایشان باقی خواهد ماند.
شما هم می توانید خبرنگار افتخاری رادیو آزادی باشید. ما را از اخبار منطقه تان با خبر سازید. اینک مشترکین شرکت اتصالات می توانند بر علاوه SMS عکس ها و ویدیوهای جالب خبری و تصاویر زیبای شهر، محل و منطقه شان را توسط موبایل از طریق این شرکت به رادیو آزادی بفرستند. اگر شما مشترک شرکت اتصالات هستید، به همین سادگی می توانید عکس ها و ویدیوهایتان را توسط تلفن موبایل و شماره 785-55-96-63 بر رادیو آزادی بفرستید. فقط باید تلفنتان با اینترنت وصل باشد و سایز عکس ها و ویدیوهایتان از 500 کیلوبایت بیشتر نباشد. خوبترین عکس ها و ویدیوها در سایت www.azadiradio.org نشر می شوند و رادیو آزادی به بهترین ها جایزه می دهد. منتظرتان هستیم. من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما تا یک ساعت دیگر با تازه‌ترین ها با شما خواهیم بود. اما